صباح خير افغانستان په وخت د شپې نه هبجو شي تاسو ازادي رادیو ته غوښتل مخ کې درځي چې د خبرونو مطلب تل شو خبرونه افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت یې یوه ماده قطر په پلازمینه دوحه کې په افغانستان کې د نشې دوک پر وړاندې د مبارزې لپاره دی وی کاری ډلې د جوړېدو اعلان کړی دی. یوه ماده د نومبر 28مه په یو بین کې ویلي چې د کاری ډلې د جوړېدو موخه په افغانستان کې له حاکمو چارواکو سره په ګډه د نشې دوک پر وړاندې مبارزه ده. د دې کاری ډلې پر پرانیست کونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استاذیو دینو مشر روزاتون بای وویل چې د افغانستان لپاره د نشي توکو پر وړاندې مبارزه ځکه مهمه ده چې پر کلیوالو سیمو او د سیمو پر سولې ثبات اغېز کوي. وړمه ورځ له جرمونو او مخدره موادو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې په راپور کې ویلي چې سږ کال د وړم کال پرتله په افغانستان کې د تریاکو په تولید کې 30% زیاتوالی راغلی دی. طالبانو دا راپور رد کړی دی. پاکستانی چارواکي دا کوي چې په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند په تیرو درې ورځو کې لارینونو د نیول شویو افغانانو شمیر زیات شوی دی. د اسلام آباد پولیسو مشر سید ناصر علي رضوي پرون رسنیو سره په خبرو کې دا کړی چې د نږدې زرو نیول شویو کسانو له ډلې 55 افغانان دي. د افغانانو د نیولو خبر په داسې حال کې دی چې پرون د پاکستان د کورونا چار وزیر محسن نقوي ویلي چې افغانان به د روان کال د ډسمبر له 1 وروسته په اسلام آباد کې د اوسېدو لپاره د پولیسو لخوا اجازه لیک ته ولري. د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان په لویانو د نومبر په 23 د هغه د خوشي کولو لپاره لرینې پیل کړې و چې پرون پای ته ورسېدل. د چین او امریکا ترمنځ د زندانونو په تبادله کې دری امریکایي او دری چینایي وګړي آزاد شوي دي. د امریکا د ملي امنیت شورا پرون د نومبر 20 په یوه بیان کې ویلي چې مارک سویډن ګایلی او جان لیونګ امریکا ته روان دي. په بیان کې راغلي دوی به ډېر ژر له کلونو وروسته له خپلو کورنۍ سره یوځای سي. 30 کلن سویډن له 2012 کال راهیسې د نشي توکو د قاچاق په تور زندانی او د اعدام له سزا سره مخامخ و. 20 کلن ګایلی د 2014 کال راهیسې امریکا ته د جاسوسۍ په تور نیول شوی و. 28 کلن جان چې په امریکا کې د سو بجنګ پلاوه ډلو مشري کوله په 2021 کال کې ونیول شو او د کال وروسته په عمري بند محکوم شو. بل پلاو چینایي چارواکو پرون تایید کړی چې په دغې تبادله کې چې میاشت وخت ونیو د امریکا د متحده ایالاتو په توقیف کې د دوی درې وګړي راخوشي شي دي. د امریکایي رسنیو د راپورونو پر بنسټ د دې تبادلې په اړه د رواني میاشتې په پیل کې دولس مشر بایډن او شي جین پینګ ترمنځ په بیرو کې د اپیک په سرمشریزه کې خبرې اترې شوې وې. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیلو د پوځ په بریدونو کې لکتر لګول اسکسان وزل سي دي. د دې چارواکو په خبره شپږ تنه نن د نومبر 28 د کمال عدن د روغتون ته نږدې په بکور کې او څلور تنه نور د غزې په جنوبي خان یونس ښار کې د اسرائیلو په وایي بریدونو کې وژل شوي دي. د روغتیایي چارواکو وړاندې ویل و چې د اسرائیلو پوځ په غزه کې پر هغه کم به هم وایي بریدونه کړي چې په تیر کال کې د جګړې له کبله یې بې ځایه شوي خلکو پکې پناه اخیستې وه. د دوی په خبره په همدې کمپ کې وطن وژل شوې دي. د بریدونو په داسې حال کې دي چې فلسطینیان د لبنان له حزب الله ډلې سره د اسرائیلو لوربند وروسته په غزې کې دوربند لپاره هیله مند دي. روسي خبرونه چې اوکراین چارواکي وایي روسي د پلازمینې کیف په ګډون د خارکیف او اودیسا د انرژي پر تاسو پراخ بریدونه کړې دي. د اوکراین د انرژي وزیر جرمني ګالو شینکو نن د نومبر 28 په ټولنیزو رسنیو ویلي چې یو ځل بیا د اوکراین د انرژي تاسات د دښمن تر برید لاندې دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. د شدیدو تنفسي ناروغي او شري لامل تر 213 ډیر کسان مړ شوي دي.
کوناکه وند کې وی او شدید تب او سره او مشوم تقریبا درنیم څلور کلو به فکر کومه.
روان جمعې ته د افغان کډوالو اندېخنې
قلمي دغه مؤمنان می دغه اړید د دوی ایمان می دغه اړید ورور خپل زمو دغه مؤمنان مراد کولای قلا دغه کمالات کوم دي د دې تشویبینو لري او چې موږ درګه په جلال کډوري پخسي
میدان مردګو کې د فابریکو جوړیدل
کارګرو زمينه به تقریبا 40 کسانو ته برابرۍ داخله د فابریکې کې
پرون کې تر نورو پرله حمله ده.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا نړیوال کلستر وای د اکتوبر په میاشت کې تر 213 ډیر کسان د شدیدو تنفسي ناروغیو او شری له امله مړ شوي دي. یادو سازمانونو خبردار ورکړی چې دا په سړېدو سره به په راتلونکو میاشتو کې دا ناروغي لا زیات شي. پورته وخت کې شمېر کورنۍ هم وایي چې روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي له امله ماشومان چې په شدیدو تنفسي ناروغیو اخته و مړ شوي دي. ډاکټران سخته یخنۍ، د هوا ککړتیا او ماشومانو لپاره د منظم واکسین او مناسبې تغذیې نشتوالی د دې ناروغۍ اصلي لاملونه ګڼي. نور جزئیات د سنه ککړ پراپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO او د روغتیا نړیوال کلسټر په افغانستان کې د شدیدو تنفسي ناروغیو او د شری د زیاتوالي خبر ورکړی. یادو سازمانونو د پنځم به ورځ د راپور په خبرولو سره ویلي، د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې په ټولیز ډول افغانستان کې د سینه بغل په ګډون د شدیدو تنفسي انتاناتو یا ARI 109,903 پیښې او 106 مړینې ثبت شوي. په راپور کې زیاته شوي چې دا شمېرې د سپتمبر میاشتې په پرتله 3.5% زیاتوالی ښیي، کوم چې لا د مخه 15.5% زیاتوالی درلود. د روغتیا نړیوال کلسټر او WHO د راپور له مخې د شدیدو تنفسي ناروغیو 4.5% یا 1,091 پیښې او 105 مړینې له 5 کلونو کم عمره ماشومانو کې وې. په یاد راپور کې دغه شان ویل شوي چې د روان کال په اکتوبر میاشت کې د شری 3,994 شکمنې پیښې او 45 مړینې راپور شوي، چې د سپتمبر میاشتې په پرتله د پیښو په شمېر کې 10.1% زیاتوالی ښیي. د ننګرهار ولایت د چین ولسوالي اوسیدونکی عرفان الله چې ماشوم یې د شری ناروغۍ له امله مړ شوی، ازادي راډیو ته وویل: پورته وخت کې د لوګر ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل چې ماشوم یې دوه میاشتې وړاندې سینه او بغل ناروغۍ باندې اخته شوی و چې روغتیا اسانتیاو ته د نه لاسرسي له امله ومړ. هغې زیاته کړه:
نو رانه سینه او بغل سو تر کې لږ لږ تبه درلودل، کله مې سي ډاکټر ته ویوړه، هغه نو هلته هم صحیح دولتي شفاخانو کې خو صحیح دوام نسته، چاته دوام نه ورکوي، خصوصي تمانو سو وړلی. هماغه و په درې څلور ورځو کې مې بچی له لاسه ورکړه. ډېره سخته خفه یم پې، او دا نور ټول واړه مې مریضان دي، هغه هم راته پراته دي.
د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا نړیوال کلسټر په راپور کې د شدیدو تنفسي انتاناتو او سینه بغل د پیښو او مړینې شمېر د زیاتوالي لامل د ژمي موسم پیل او د هوا سړېدل بلل شوي، او خبرداری ورکړل شوی چې په راتلونکو میاشتو کې به لا زیات شي. یو شمېر ډاکټران وایي چې سخته یخنۍ، د هوا ککړتیا او د ماشومانو لپاره د منظم واکسین او مناسبې تغذیې نشتوالی د دې ناروغیو اصلي لاملونه دي. د ماشومانو برخې متخصص ډاکټر مجیب الرحمن مومند په ژمي کې د دې ناروغۍ د مخنیوي او د لاسیات پرمختګ د کنټرول د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ټول ماشومان باید په ټاکلي وخت د واکسین کولو لپاره نږدې روغتیایي مرکز ته یوړل شي. په ژمي کې ماشومانو ته همیشه باید ګرم مایعات ورکړل شي. په ماشومانو کې د تنفسي ناروغۍ د انتقال یو عمده لامل په لوی تعداد کورنۍ اوسېدل په یو وړوکي اتاق کې دي. د دغه اتاقونو تهویه سمه نه وي، چې باید دې ته توجه وشي. ماشومان باید همیشه ګرم وساتل شي. کله هم چې ماشومان په ناروغۍ اخته کېږي، باید د خپلسري دواګانو د استعمال نه ډډه وشي او ماشوم نږدې روغتیایي مرکز ته راشي.
طالبان حکومت د امی روغتیا وزارت هم سکل په ماشومانو کې د شری یا سرخکان ناروغي د زیاتوالي په اړه خبر ورکړی. د یاد وزارت ویان شرافت زمان د لړم په 13 ویلي و چې سکل په ماشومانو کې د سرخکان شپږ زره مثبتې پیښې ثبت شوې دي. تر دې مخکې هم د روغتیا نړیوال سازمان په روان کال کې د شری او شدیدو تنفسي ناروغیو په پیښو کې د زیاتوالي په اړه راپورونه ورکړي وو.
روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا نړیوال کلستر ویلي دي چې د اکتوبر میاشت کې تر 210 ډیر کسان د شدید تنفسي ناروغیو او شری له امله مړ شوي دي. پر همدې موضوع مې د ماشومانو د داخله ناروغیو متخصص له ډاکټر صاحب عبدالحق قیزاده وپوښتل چې 210 څخه ډیر کسان د شدید تنفسي ناروغیو او شری له امله مړ کېدو څومره لویه فیصدي ښکاره کوي؟
بلې، څنګه چې ژمی مخ پر رسېدو دی او په دې وخت کې هغه هېوادونه چې وروسته پاتې دي، اولته د ژوند شرایط ډېر ټیټ دي او اکثرا خلک د فقر د کرښې نه لاندې ژوند کوي. اکثرا ماشومان چې د هغوی معافیت ډېر ټیټ وي، او همدارنګه د واکسین د نه شتون له کبله او یا د غلطو مفکورو د موجودیت له کبله چې هغه خپل ماشومانو ته واکسین نه کوي. نو بنا پر دې باندې په افغانستان کې د سینه بغل ناروغۍ او بیا په خصوصا د ژمي په موسم کې او د شری ناروغۍ ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده. او د دې واقعیت هم چې هغه ماشومان چې عمرونه پینزو کالو څخه کم وي کم وي په دوی کې د دوی وفیات چې فوق العاده زیات وي. یو خو په خپل سینه بغل ناروغي داسې یو ناروغي ده چې د خپل د تنفسي سیستم هغه د سږو کې کوم میکروب یا وایرس وي یا بکتیریا وي دا ځای نیسي او بالاخره د هغې د اکسیجن د کمېدو سبب کېږي. خو دلته بیا ځینې داسې دغه رواجونه هم موجود دي چې غلط رواجونه چې د هغه رواجونو په اساس باندې په یوازې دي چې هغه رواجونه دوی لپاره چې ګټه ورسي بلکې نقص رسي. لکه اکثرا موږ ګورو چې په لرې پرتو کلیوالو منطقو کې او همدارنګه په ښار دننه کې هم کله یو ماشوم سینه بغل شي نو د سینه بغل په وخت کې میندې اخلي سینه په ویکسو غوړوي او یا کوټپ کېږدي او د بلې ټوکۍ د پاسه هغه سینه کلکه تړي چې دغه کلک تړل په خپله دغه د پښتیو حرکات محدود کوي او هغه ماشوم په صحیح توګه هغه څه نه شي اخیستی چې دا د سینه بغل د لا وخامت سبب کېږي. او یا هم هګۍ اخلي په ټوټه پورې مخلي مخي او مخ او شاغه ټوټه د هګیو باندې چې مخلي وي هغه پې کلکه تړي. او یا هم په لرې پرتو کلیوالو منطقو کې او په غرنیو سیمو کې چې هلته جلغوزو ونی دي د جلغوزو یو خاص سریچ دي دغه سریچ د اخلي په ټوټه باندې مخي او د دې په سینه باندې بیا دا نخلوي چې دومره کلک سریچ دي چې هغه بالکل دغه د پښتیو حرکات فوق العاده محدودوي چې دغه په خپله د سینه بغل د لا خرابېدو سبب کېږي. او بله علت هم دغه دی چې کله په ځینو موسم دی اکثرا زمونږ خلک ډېر زیات غریب دي نو یوه کوټه ګرمۍ د کوټم چې ګرمۍ د هوا تهویه چې کومه ده چې هوا یې بدله شي هغې ته هم دغه ډېر پام نه کوي او اکثرا کړکیو کې پلاستیکونه بندوي. نو چې کله پلاستیکونه بندوي د یوې خوا خو پلاستیکونه بند شو هغه سوري ټول بند شو نو د خارې د باندې څخه هوا نه راداخلېږي. د بلې خوا څخه چې دی دلته دننه په غوټه کې تعداد د فامیل ډېر زیات وي نو هغې غوټه کې به څومره اکسیجن چې هغه تنفس کړي. نو اوس که چېرې دغه ماشوم په سینه بغل باندې دلته اخته وي دا په خپله د سینه بغل دغه د اکسیجن کمواله د سینه بغل د لازمي
ډاکټر صاحب ورسته دینه په افغانستان کې باندې مخ په سړېدو ده او حتی د خلکو روان اقتصادي وضعیت هم معلوم ده. په دغه یو اساس شرایطو کې نور څه د دغه ماشومانو روغتیا ته ګواښ پېښېدلی شي ځکه وړاندې تاسو عوامل باندې ویلي چې اقتصادي مسایل دي دې ته ورته ځینې کورنۍ امکانات نه لري چې خپل ماشومان په ښه توګه باندې ساتنه وکړي. څنګه ممکن کېدلی شي چې د دغه ماشومانو د روغتیا په برخه کې د کار وشي؟
داسې ده چې د دې افغانستان کې چې کوم ماشومان دي او زمونږ اکثرا خو اقتصاد ډېر زیات ضعیف دی. اول تر ټولو ډېره زیاته مهمه خبره دا ده چې د ژمي په موسم کې خپل وړو ماشومان ته ګرم او وړین کالي واخلو. او بیا د حکومت دنده دا ده چې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي تر څو د هغوی عایدات ښه شي او هغوی خپل ماشومان ته هم ښه خواړه او هم ښه لباس او چې ګرم او وړین لباس وي تر څو وکولی شو موږ د دغه ناروغۍ په مقابل کې چې دی مجادله وکړو د دې څخه خپل ماشومان په امان کې وساتو. دوهمه خبره دا ده چې د سهار وختي او خصوصا مازیګر کې خپل ماشومان باید قطعا موږ بهر پرې نه دو ځکه په دغه وخت کې هوا سړه وي او د بلې خوا څخه دود او غبار او د هر یو شی ډېر زیات وي او دغه خپله لوګي او د هوا ککړتیا دا د تنفسي ناروغیو لپاره فوق العاده مضر ده او ماشومان ډېر زر په زکام او ریزش باندې اخته کوي. او زکام او ریزش چې کوم دی دا په خپله د مرضونو مور ده ځکه وي از زکام او ام الامراض. نو په دې خاطر باندې
روغتیا نړیوال سازمان دغه مسله یاده کړې ده. افغانستان کې د صحي خدماتو او تر څنګ د دواجاتو په برخه کې ستونزې شته ده. دوی څنګه مرسته کولی شي چې په افغانستان کې د ماشومانو د روغتیا په برخه کې کوم مسؤلیت چې دوی ته راځي ده په ښه توګه ترسره کړي؟
په افغانستان کې کچیر موږ غواړو چې د ماشومانو په رابطه باندې چې ښه مسؤلیت اجرا شي اول تر ټولو مهمه خبره دا ده چې زمونږ خویندې او میندې باید تحصیل یافته شي او دوی ته عامه پوهاوی ډېر زیات ورکړل شي. وهغه ښځې ډېر عامه پوهاوی ډېر زر خپلوي او یا ډېر زر پروګرام باندې ملکي کوم یو تعلیم یافته وي. نو اول تر ټولو د مخه تر ټولو ډېره مهمه خبره د تعلیم او تربیه ده. دوهمه خبره دا ده چې زمونږ افغانستان هیواد ډېر زیات غریب دی. نړیوالو ته پکار دا ده چې دلته په د صحي برخه کې سرمایه ګذاري وکړي او هلته چې کوم شینه چې تنفسي ناروغۍ لپاره کومې دواګانې ډېرې اړین دي هغه باید کلینیکونو ته او همدارنګه شفانو ته ورکړل شي. درېیمه خبره دا ده د رسنیو مسؤلیت په دې کې دا ده چې رسنۍ هم باید خپله وظیفه اجرا کړي او عامه پوهاوی خلکو ته ورکړل شي. که چېرې دغه مراحل د دوی طی کړي نو بیا په دې سره موږ کولی شو چې دغه ساري ناروغۍ او انتاني ناروغۍ چې د دې مخه ونیسو. درګار ډېره مشکله ده چې په داسې هېواد کې چې هغه ډېر غریب هېواد دي او هلته د سواد کچه هم کمه وي او عایدات هم کمې کار هم نه وي د دې ناروغۍ مخنیوی ډېر مشکل کار دی.
د داخله ناروغۍ متخصص ډاکټر صاحب عبدالحق قیزاده و چې موږ سره مرکه کړې وه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونمال مخدر مواد سره د مبارزې د کاري ډلې غونډه نن په کابل کې پرانیسته. دا غونډه د قطر په پلازمینه دوحه کې د جون په 13 او د جولای په 1 نیټه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د درېمې غونډې د پریکړو لمخې جوړه شوه. نور جزئیات د احمد چیبار راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یونما نن په یو خبر پاڼه کې له مخدر موادو سره د مبارزې د کاري ډلې په اړه څرګنده کړه چې د دې کاري ډلې طرحه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د وړاندې شوې خپلواکې ارزونې د وړاندیز پر بنسټ وه چې د افغانستان د اوسنیو چارواکو سره د دې هیواد د خلکو په ګټه د شکیلتیا یو لا منسجم او همغږی بهیر تعقیب کړي. یوناما په خبر پانه کې لیکلي دي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتنبایو وا په کابل کې لننني آنلاین غونډه ورسته وویل چې د نشي موادو په وړاندې مبارزه د افغانستان لپاره یو مهمه موضوع ده چې هم پر کلیوالي سیمو او هم د سیمې پر سولې او ثبات اغیز کوي. یوناما د کاري ډلې غونډه یو ورځ وروسته تر دې پرانیسته چې له جرمونو او مخدر موادو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې وویل چې په افغانستان کې د 2014 کال په ترڅ کې د تریاکو تولید د وړم کال په پرتله 10% کې زیات شوی دی. د دې ادارې په وینا سش کال په افغانستان کې 433 تنه اپیوم تولید شوی دی. د طالبانو د کورونی چارو وزارت د ملګرو ملتونو جرمونو او مخدر موادو سره د مبارزې د راپور د تریاکو د تولید د زیاتېدو په برخه کې رد کړ. د دې وزارت وایند عبدالمتین قانی په یو بیان کې وویل چې د دوی د ارزونو لمخې د تیر یو کال په ترڅ کې په افغانستان کې د مخدر موادو په تولید کې د پام وړ کمی راغلی دی. د طالبانو د کورونی چارو وزارت په ورته وخت کې پر نړیوال ټولنې انتقاد کړی دی چې له نشه یي توکو سره په مبارزه کې دوی یوازې پریشي دي. د دوهې درېم غونډه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان لپاره د یو شمیر هیوادونو د ځانګړو استازو او د یو شمیر نړیوالو استازو په ګډون د جون په 13 او د جولای په 1 جوړه شوې و. په دې غونډه کې د افغانستان د بانکي سکتور د سونزو له نشه یي توکو سره د مبارزې او د خصوصي سکتور د پیاوړتیا په اړوند مسایلو خبرې او بحثونه شوي وو. مخکې ملګرو ملتونو ویلي وو چې په کار دي د دوهې درېم له بحثونو وروسته په دې تړاو په کابل کې له ډیپلوماټیکو کړیو سره د خبرتیا او پوهاوي غونډې جوړې شي او د دغو غونډو په تعقیب د دوهې درېم غونډې بحث شوي مسایل د طالبانو د حکومت او ملګرو ملتونو لخوا په ګډه تعقیب شي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
روسیا د بل د اوکرين د انرژي تاسیسات د توغندې او بيپلوټالي تک په بریدونه کې پنه خکړې دي. اوکرين چارواکو نن سهار ویلي چې یو ځل بیا د اوکرين د انرژي تاسیسات د دښمن تر برید لاندې دي. بل پلو د اوکرين پاوس پر ټلګرام چینل په پیغام کې په ټول اوکرين کې د ویو توغندې بریدونو خبرداري ورکړې. تفصیل پر راپور کې
اوکرینی چارواکی وایي روسیې تېره شپه د دې هیواد پر بیلابیلو ښارونو د بیپلوټو الوتکو توغندې و پراخ بریدونه کړي دي. د اوکرینی چارواکو په خبره په دې بریدونو کې د پلازمېنې کیف په ګډون په خارکیف او اودیسیا کې د انرژي تاسیسات په نښه شوې دي. د اوکرین د انرژي وزیر هرمن ګولاشچنسکو نن پر ټولنیزو رسنیو ویلي یو ځل بیا د اوکرین د انرژي تاسیسات د دښمن تر برید لاندې دي. دغه خبره د بریدونو د برېښنا ملي شبکې کړي چې د برېښنا د پرې کېدو بیړني څانګه معرفي کړي. د برېښنا د پرې کېدو بیړنۍ څانګې چې په بیړنۍ ډول ښارونو ته برېښنا ورکوي له دې وړاندې په کیف، اودیسیا، دنپرو او دنیتسکي فعال شوې وي. د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو د بریدونې په داسې حال کې دي چې په دې هیواد کې د تودوخې درجه 0 سانتي ګرید ته راکته شوې ده. په اوکراین کې د برېښنا بیړنۍ کمی لا دمخه موجوده و. اوکراینی چارواکو څه موده مخکې خبرداری ورکړی و روسیه د ژمي په اوږدو کې د برېښنا د انرژي پر تاسیساتو د همغږو بریدونو د ترسره کولو لپاره کروز او بالستیک توغندي ځای پر ځای کوي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته روسیه په هر ژمي کې د دې هیواد د انرژي تاسیسات منخه کوي. دا په روانه میاشت کې د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو د روسیې دویم برید دی. د راپورونو پر بنسټ په لویف ښار کې تر 1500 ډیر کسان له برېښنا بې برخې شوي دي. روجرز خبري اژانس بیا ویلي دي بریدونو څخه باندې 1 میلیون کسان بې برېښنا کړي دي. د ملګرو ملتونو یو ویل ورپوړي چارواکي روز میری ډی کارلو خبرداری ورکړی چې چرته د مسکو لخوا د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو بریدونه دوام وکړي دا روان ژمی به د اوکراین او روسیې په نږدې 3 کلنه جګړه کې تر ټولو سخت ژمی وي. بل پلو د اوکراین پوځ نن پر ټلګرام چینل په پیغام کې په ټولو اوکراین کې د هوایي او توغندیز بریدونو خبرداري ورکړی دی. په خارکیف کې چارواکو ویلي د دې ښار په شمال ختیځ کې درې بریدونه شوي، خو په لوتسک کې بیا چارواکو ویلي هلته د چاودنو غږونه اورېدل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ل پاکستان څخه کندهار ته راستن شوي کډوال د ژمي د راتګ له امله اندېښمن دي. د پاکستان څخه کندهار ته راستن شوي کډوال چې دا مال په خیمو کې ژوند کوي د ژمي سړې څپې ته اندېښمن دي. د دغه کډوال لپاره د کاري فرصتونو نشتوالی، د سوګري لپاره د مناسب ځایونو نه لرل، او د ژمي لپاره اړین خوراکي او سون توکو نشتون هغه ستونزې دي چې دوی اندېښمن کړې دي. نور تفصیل په راپور کې.
قلم دغه مؤمنان می دغه اړ دي، د زوی چې مان می دغه اړ دي، ورور خپل زمو دغه مؤمنان مرته ولاړ. قلا دغه کمالات کوم دي، د دې څه شي ویني لري او چن موږ درګه په جلال کډوري پخسي پر د اصل ور چن زو کړو باندې خو ته دا یګر دی پر د خیمو باندې پر
دا کډوالی کورنۍ ترشنا اسمان لاندې په خیمو کې ژوند کوي.
تاسو شور تو ګره ور صدا دام د یو فور خیمه د مؤمنان در لاندې ناشته.
شاوخوا یو کال وړاندې له پاکستان څخه په جبري ډول د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل شو چې د تورخم ترڅنګ د سپین بولدک لاري هم په زرګونه کورنۍ افغانستان ته راستنې شوې. د دغو کډوالو کورنۍ یو شمېر چې په خپل هیواد کې د وسېدو ځای نه لري، د کندهار ښار ترڅنګ د سپین بولدک، تخته پل او دامان ولسوالیو په موقتي استوګنځایونو کې ځای پر ځای شوي دي. له دې کډوالو کورنۍ څخه ډېری کورنۍ په خیمو کې ژوند کوي چې د ژمي د سختې یخنۍ په وړاندې هیڅ ډول خوندیتوب نه لري. څلوېښت کلنه پلبشه چې کونډه ده، د ګڼو نورو کورنیو سره د کندهار ښار د پنځمې ناحیې په تیل فروشي سیمه کې د خپلو یتیمانو سره تر زړو خیمو لاندې د کړاوونو ډک ژوند تېروي.
اته نفره په دغه یوه خیمه کې استیر په دغه کې و نفره په هغه کې استیر په دې کې موږ درې کور استیر په دغه ځای وي کې وروره دغه مؤمنان یې ګرده ناجوړ دي، دغه دي تورتو ګر وسالت دي، دغه دي ناجوړ دي، تبې کېږي کمونه را پورې دي، ټول کور مې دغه رقم دي. ژمې دي وروره ولاکه مې پر بوټي قدرت ستا یم، پر وړو قدرت ستا یم، پر خایشه قدرت ستا یم، وروره د خپل د خیمې وس لرم پر وای چوم. دغه مې پیلارونه دي وروره، دغه مې بشان دي، ګرده کشنانو د رقم ورزان دي وروره. دایوه چرګ بس خاص لختار سو کېز په کور کې لرم، ا کور دې ته قربان دي. ژمې دي راځي دغه نو کینې کې جوالونه مولې دي، په دغه نو وس یخ ګرځي، په دغه وس وبګرځي، په دغه باران ګرځي، په دغه باد ګرځي، خو واخانه په ګرځي.
د محمد الله په نوم یو بل کډوال چې لخپل پنځو ماشومان سره په یوې زړې خیمه کې ژوند کوي، ازادي راډیو ته وویل
د اوس سنول هغه ژمې خو بل یا سبا راځي یا به میاش باد راځي. موږ اوس حالات دا رقم دی چې خلک مو وږي پر د سیوی کې، دا اوس حالات نه وږي بده دي. مؤمنان مګر درته پراته دي، موږ دغه نه څوک شي نه لرو چې موږ کرایه کوی. مثال د کلینیک ورسو، د هسپتال ورسو، هغه اوس هم پراته دي. نو دا و بو سره مغاټ مشکل دی، دغه خیمو سره مغاټ مشکل دی. هغه تیر ژلی چې پرسه وي د پروش کال هغه لکه په چړو چې وې دار کمه د خیمه رسوي کړی دی. د و ژمه د پاره هغه خیمه دی، هغه دغه شورستی دی چې راکشه کې نیمه به پاتې، نیمه بالا ته پر هغه سر باندې. نو خو نه د خیمه وصلرو صاحب، نه د وړو وصلرو، او بیکاره بیکاری د 100 روپو مزدوري مونږ نه د کړي.
د عبدالمتین او جمعه خان په نومونو د بنور کډوال وایي کې د طالبانو حکومت او نړیوال مرستندوی ادارې د لومړنیو مرستو ترڅنګ د سرپناغم ونخري، نو د کورنۍ او ماشومانو لپاره به را روان جمعي سخت وي.
ټول عمر درې په پاکستان کې ولو وس دا وسی یو کال کې چې موږ غړي د پاکستان سره حالت هم ماجر و دلته ماجر یو دلته چرانو په ماجر باندې دی چې بسره دې یو په ماجر کې براتې سو په ماجر کې براتې نه منې کې هم ځکه لرو یا منې کې یو شیم لرو په کور کې په وبوسې ډوډۍ خوړل ده دغه چې وچن ډوډۍ خوړل په ترخو چا وسین ډوډۍ خوړل ده دا رقم د زمو ژوند دی. د جدې چې روانوي خیمه ټول لسته کې د مرو خیمه راوسو زلې زمې ته خوندو نه ورختا دی ولا دوین دغه ولا کوتل درو چې ما خیا د باران سره ځان په پټ
زخونو باران روان دي شو براله دي وبخوم په مخه کې نو جمع دي یخ دي نری نری ټاټونه دي ټاټونه مخېمې مو د سری سری دي. نو
که څه هم د طالبانو حکومت د کندهار د کډوالو چار ریاست مسولین د دې راپور ته خبرې دوپري د راستانه سو کډوالو د غشتونو په اړه خبرو کولو ته حاضر نسول، خو څو ورځې وړاندې د کندهار محلي چارواکو د دغه ولایت د دامان ولسوالۍ په شهرک سیمه کې د 12.5 میلیون افغانیو په ارزښ د 201 نوي کډوالو کورنۍ لپاره د شارګوټي د جوړېدو د پیل خبر ورکړ.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ور رسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
په میدان وردګو کې یو شمیر ځایي سوداګرو په صنعتي برخه کې پانګونې ته مخه کړې ده او په دې ولایت کې څو نوي تولیدي فابریکې جوړ کړې دي. په دې کې د قلم جوړونې او ځینې خوراکي موادو فابریکې د پام وړ دي. زموږ همکار په میدان وردګ ولایت کې د نوي صنعتي فابریکو بری او ننګونو ته کتنه کړې چې په دې راپور کې اورو.
په میدان وردګو ولایت کې په دې وروستیو کې ګڼ شمیر تولیدي فابریکو خپل فعالیت پیل کړی دی. دغه فابریکې د ځایي سوداګرو لخوا په ځانګړي ډول د اقتصادي وجې او خلکو ته د کار زمینې برابرولو په موخه جوړې شوې دي. د یادو فابریکو په فعالیتو سره لسګونه کسانو ته د کار زمینه برابره شوې چې نه یوازې د دې ولایت خلکو ته ګټه رسوي، بلکې د افغانستان په صنعتي وده کې هم مهم رول لوبوي. سوداګر هیله لري چې د دې فابریکې په جوړېدو سره به د وارداتو کچه ټیټه او د کورنۍ تولیداتو ملاتړ زیات شي. د کلمونو د تولیداتو پرانستل سوی فابریکا چې د $1 میلیون په پانګونه جوړه شوی د دغه ولایت د صنعت په برخه کې یو ښه ګام بلل سوی دی. د یاد ولایت د صنعت او تجارت رئیس محمد خان زواکې پاړه وای
میدان وردګو ولایت کې د کلمونو د بستبندۍ یو مرکز پرانستل شو چې تقریبا د $1 میلیون فارزخ باندې د دلته پانګونه کړې ده چې 40 کسان ته په مستقیم ډول د کار زمینه پکې مساعده شوې ده. دغه بستبندۍ د مرکز څخه د هیواد اکثریت ولایتونو ته د کلمونو صادریږي او دوی فراتلونکي کې غواړي چې دلته همدغه کلمونو یو تولیدي کارخونه جوړه
کړي. ښاغلی ځواک زیاتوي چې
په دغه ولایت کې یو بله تازه پرانستل سوی فابریکا د میکرونی تولید دی چې د شاوخوا $3 لک په ارزښت جوړه شوې ده. دغه فابریکا 3 ورځې مخکې په رسمي ډول پرانستل سوه او د لوړ کیفیت میکرونی تولیدوي او کار یې پیل کړی دی. د فابریکې مالکین وای موخه د بهرنیو میکرونی تولیداتو پر ځای د کورنۍ تولیداتو ته وده ورکول دي. دی وای د دې فابریکې په فعالیت سره بنی وازې د میکرونی بیې ټیټیږي، بلکې لسګونه ځوانانو ته به د کار زمینه هم برابره کړي چې د سیمې خلکو یې په پراخه توګه ملاتړ کړی دی. د دې فابریکې مشر عبدالحلیم سروري پاړه وای
په میدان وردګ ولایت کې د مکرونی د تولید
لکه څنګه چې مخکې وویل موږ په داسې مشینري مل خارج وارد کړی ده، هغه ډالر استعمالی ولای ده. نو ډالر تقریبا $3 لک سرمایه ګذاري په دې باندې سوی ده. مجموعي تولید به که خدای وغواړي شپږ تر اووه ټنه پورې الا اته ټنه پورې دا به ورځنی تولید وي او د کارګرو زمینه به تقریبا 40 کسانو ته برابري داخل د فابریکې کې غیر مستقیم انشاءالله دا زیاتیږي. پسې
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي د خپل ولایت په صنعتي پرمختګ او د نورو فابریکو په فعالیتو ډیر خوښ دي. هغوی وایي چې د دې فابریکو جوړېدل نه یوازې د سیمې د ځوانانو لپاره د کار کولو فرصتونه برابر کړي، بلکې د کورنۍ تولیداتو ملاتړ ته هم زمینه برابره کړې ده. ځایي خلک باور لري چې د دې نوښتونو په مټ به په سیمه کې اقتصادي فعالیتونه وده وکړي او د ژوند معیارونه به لوړ شي. هغوی له سوداګرو او چارواکو غواړي چې په نورو برخو کې هم ورته پانګونې وکړي ترڅو د سیمې نورې اړتیاوې هم پوره شي.
مخکې خو موږ ایران کې وم، ایران کې مې کار کولو و شکر الحمدلله اوس دلته د خپل وطن کې د کار زمینه راته مساعده شوې ده. همدلته کار د نور تجارانو مې همده غوښتنه د سراج خپل ملک کې کارخانه جوړې کې او داسې نور هغه جوړ کې د کارګر ته د کار زمینه مساعده شي. وشکر الحمدلله مخبل هیواد کې ادام د امان ده. نو غواړم چې همدلته کارخانه جوړ شي.
میدان وردګ ولایت د افغانستان په مرکزی برخه کې موقعیت لري. د دې ولایت جغرافي موقعیت سوداګری ته ډیر مناسب دی ځکه چې دا د کابل ښار او نورو ولایتونو ترمنځ د ترانزیت یو مهمه لار ده. سربیره پر دې د دې ولایت خلکو ته د سوداګری او صنعت په برخه کې د کار کولو غوره زمینه برابره ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12:00 شپګنوي.
او د سهار لش په ګوډه مخام تر شپږو بجو په لندو چپو 0.21 او 25 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.